د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر نوې واده شوې نجونې د خسر په کور کې له ستونزو سره مخ کیږي.
دغه کور کې چې د لوی سوې ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول خو بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان تغیر کوي، هر څه ورته نوي. دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې.
چیرې د واده شوې جلی ستونزې ونه اوریدل شي او د پلار کورې سره له دې چې ورباندې خبر هم وي ځان پامه خبره تیر کړي، کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
دو بیچاره به دا خبرې تیرولې چې کله به یې مور یا پلار ته به یې څه وویلم، خو به ورته وی چې ته خو د ورور بدل یې، که موږ څه وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کار، ته تحمل که، خیر دی، ښه به شي، نن به ښه شي، سبا به ښه شي. بالاخره په همدغه یوه میاشت کېږي چې یو غنجکۍ خودکشي وکړه، ځان یې مړ کړه. متاسفانه د هغو د ژوند توان به څوک ورکړه؟ هېڅوک یې نه شي ورکولی.
قدر من اوریدونکو، خوی تاسو هم په یو شمیر افغان کورنیو کې دا خبر اوریدلې وي چې وای داسې جلی زوی ته وده و چې سیاله وي، د ستونزو پر وخت غږ پورته نه کړي. د خلکو په خبره دوی ته سیال هغه جلی ښکاري چې کار حالات ور باندې راځي، دا یې په پټه خوله تیر کړي. کله خو بیا دا هم ویل کېږي چې ناوې په سپینو جامو کې د خسر کور ته ځي، په سپین کفان کې به بیرته اوسي. مجبوره ده چې د هرې نادودې پر وړاندې صبر، زغم او حوصله وکړي. د وردګو اوسېدونکې مرینا وایي چې د جلی د ژوند د ترخېدلو لامل ډیری وخت بې ځایه دودونه لکه ولور، واده کې ډیر لګښت او دې ته ورته مسایل وي چې بیا یې له امله نوې ناوې ځورول کېږي.
کله چې ونجکه د پلار د کور نه وادېږي یا د خسر کور ته ځي، د هغو د ژوند تریخوالی بېلابېل لاملونه دي. بعضې لاملونه دا دي چې د پلار د کور او د خسرخېلو د کور یې ولور چې ورته ویل کېږي، په هغه باندې بعضې جنجالونه راځي چې هغه انجکۍ ته ډېر ګران لویږي، لکه انجکۍ ژوند آینده یې ټول هلته ترخېږي. او بعضې جنجالونه دي هغه په دور سي چې د پلار یې وس نه وي انجکۍ په ورکه ولور پرې واخلي، او نو دغو ته خپل کورنۍ کوم مسایل چې هغه جزیه ورته وي هغه ورته خلي، نو هغه یا خراب ورته واخلي یا کم ورته واخلي، په هغه پیسو باندې دی خپله یا خپل قرض خلاص کا یا خپل یو کار پرې وکړه. نو هغه چې کله د خسر کور کې واده شي، د خسر په کور کې بیا هغه ته ډېر جنجالونه په دو پېښېږي. یو چې پلار د پیسې واخیستې، ځان ته یې واخیستلې، او تا ته یې کور نه دی کړی، دی نه دی کوي، نه دی کړي. یا یو کله چې نجکۍ خپل شکایت پلار ته وکړه، تا د ماسو داسې وکړلې وي چې نه، داسې نه ده، او ته باید دا تحمل کړې، خیر د خبرې هغه نه دي. ډېر ډېر لاملونه دي د جنجالو په ژوند برنه دی. موږ یو خپلوانه ده، نو به زه نه خلمه. هغه چې کله د نجکۍ واده شوله، په دو کوم لیز چې د واده یې ورکوله، په دو کې بعض شوان یخي وو، هغه د نجکۍ خسرخېلو کامر وړي وو. هغوی بېرته مجبوره شول چې هغه شوان واخلي، ځکه د هغوی هم بې پیسګي وه. کله چې نجکۍ واده شوله، د خپل خسر کور ته لاړله، د هغو خسرخېلو د هغو سه تاوتریخوالی شروع کړله، یعنې په هر ډول هغه په خبرو، په وهلو، په ټکولو باندې به یې هغه ځوروله چې د تا پلارګنۍ د موږ سه داسې وکړل. د دو پورې خبر راله چې غیر ولېږل، هغه څو میاشتې خپل د پلار په کور کې ناسته وه. نجکۍ به چې ته وویلم، پلار به ورته وایي چې خیر ته تحمل کړه، خلک به ویایي چې کم سیاله خلک وو، دا دې خیر خسر په کور کې تریخوالی په سړي باندې رسي، وایل رسي، ټکول رسي، میره خلک ویي. ټولو ته هم دغه خبر کېږي. په خود شخصا ما ته، یعنې مثال دکړم، یوه ژوندۍ کیسه درته کومه چې د موږ همسایګان وو. د یوه نجکۍ چې وخت خپل ورور ته بدل یې کړله، اوسنی ډېر ټیټ وه، شپاړس اوولس کلنه نجلکۍ وه. د ورور یې خپله د ماما لور خوښه وه، نو دا یې ورته بدل کړه. نو دو بیچاره به دا خبرې تیرولې چې کله به یې مور یا پلار ته به یې څه وویلم، خو به ورته وی چې ته خو د ورور بدل یې، که موږ څه وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کار، یا د ورور ښځه طلاقي وي، وعدې دا دي، ته تحمل که، خیر دی، ښه به شي، نن به ښه شي، سبا به ښه شي. بالاخره په همدغه یوه میاشت کېږي چې غنجکۍ خودکشي وکړه، ځان یې مړ کړه. متاسفانه د هغو د ژوند توان به څوک ورکړه؟ هېڅوک یې نه شي ورکولی.
د اغلی مرینا په خبره دا چې نوې ناوې د خسر په کور کې د ژوند له پایل څخه د خسر خېلو لخوا په داسې مسایلو ځورول کېږي چې دا اصلا پکې ملامت نه وي، تر ټولو لوی لامل د سواد د کچې ټیټوالی دی. هغه زیاتوي،
خود د ټول لامل کوم څه چې د ما په نظر دی هغه به تعلیمي ده، به سوادي ده. کوم خلک چې په لرې پراتو سیمې کې دي هغه د درس او تعلیم نه لري دي، د خدای د قرآن لید نه دي خبر ده. خبر ده چې خبر نه ده چې د خدای نخسته کفارو ده خبر کړي، د خدای د قرآن یو لیر ده چې یو خدای چې تر ډېره حده پورې د نجلۍ خواښي ته نه ګوري، د هلک خواښي ته کتل کېږي، د نجلۍ خواښي ته نه کتل کېږي، حتی د هغو په نکاح کې اجازه نه اخیستل کېږي، حتی هغو د نفس د مهر وکیل بل څوک ټاکل کېږي، په خپله نجلۍ نه ټاکل کېږي، نه کېنول کېږي، نه پوښتل کیگی. نو کله چې هغه شي انجل که یو میره چې په خپل مابین که خلاف پیدا شي، بیا نو پلار مور به اضافه ده خبر مرته که چې نه ته باید تیر که ده حوصله وکړي. د ټولو دلیل یوازنی دلیل تعلیم دی، که چېرته هر یوه ښځه، هر یوه مور، هر یوه خور تعلیم وکړو، هغه په قرآن ووایي، تفسیر ووایي، ترجمه ووایي، او همداسې نور ساینسي کتابونه، په دې ټولو کې دا وضاحت ورکړل شوی چې کوم حق د ښځې دی، کوم د خواښې دی، کوم د خسر دی، کوم د پلار دی، کوم د مور دی، کوم د خاوند دی. د ټولو ته د هغو فکر سی هغه خپل حقم پیژني، د میرم پیژني، د پلارم پیژني، د خسرم پیژني، د مورم پیژني.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نغواړي خپل نوم یاد کړی وای چې د دوی په سیمه کې دود، دستور او د خلکو رواجونه په اکثره مواردو کې د جلی بشري حق تر پښو لاندې کوي، چې یو یې هم امدال واده وروسته د خسر په کور کې د نوې ناوې ستونزې دي.
د خپل د رواجونو له کبله، خپل د بشري حقوق د هغه د خویندو په برخه کې اکثره اوسي هغه تر پښو لاندې کوي، یا هم سترګې پرې پټوي، چې یو له هغه بشري حق څخه د نجونو د واده څخه وروسته کوم حق چې دی هغه سلبول دي. هغه دا چې نجلۍ کله چې واده وکړي په افغانستان کې، نجلۍ له واده څخه وروسته کوم د پلار کور چې دی کوم هغې زیاتره حقوقو څخه ختمیږي، یعنی جنګونو جنجالونو سره مخ کیږي. دا به ورسره خپل په پلار او یا مور به ورسره دوی ورسره مرسته نه کوي. خو په افغانستان کې دا مروج د رواج د بیخي عرف ګرځېدل شوی دی، او هیڅ کومه د پلار د مور لخوا به کوم نجلۍ سره مرسته نه کیږي، او هغو به یوازې ډول سره هغه به خپل جنګیږي به تر څو پورې چې ځینې سختي د خاوند دخوا یا وهل یا ټکول یا هم د ځینې خسرګنۍ لخوا چې ځینې سختي ورسره دغه کیږي. د دې لپاره چې هر کورنۍ ته انسان ځي، هغه د عرف او کوم رواجونه چې کوم دي هغه فرق لري، خو تر څو چې هغې سره ځان عیاروي یو څه وخت نیسي. مګر ځینې کورنۍ دومره قیدګیر او سخت نظره اوسي چې تر هغې پورې هم نجلۍ ته وخت نه ورکوي، به وایي چې هر څنګه اوسي باید زموږ په کورنۍ او په رواجونو باندې خبره اوسي، او د خبرېدو لپاره وخت ته اړتیا وي. مګر دا چې کومه جنجالونو سره نجلۍ مخ کیږي د خسرګنۍ کره، نو دا چې په افغانستان کې تر ټولو بدتره او منفي نظریه چې کوم ده، هغه تنګ نظری چې ده او رواج شوی زیات دی اوس وختونو کې، هغه همدا ده چې د پلار لخوا، د پلارګنۍ لخوا د یوې لور سره واده شوي لور سره مرسته نه کیږي.
د وردګ ولایت اوسیدونکي احمد شاه وردګ خپلې څلور لونه واده کړي دي. نوموړی وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم په ګډ ژوند کې ستونزې رامنځته کیږي، خو دا ستونزې بیا یوازې جلۍ ته نه ورلغړې کوي. که د پلار کورنۍ د مشکلاتو په حل کې مرسته نه کوي، نو خپله لور هم دې ته نه مجبوروي چې هر څه په پټه خوله تیر کړي، کنه د دوی نوم ته زیان اوړي.
په ډېرو متمدنو ټولنو کې هم چې هلته ودونه ډېر د مینې، د دایمي شناخت او لو مریج په نامه باندې د ودونه هم صورت نیسي، کلونه یو د بل سره رابطه موجوده وي، یا صنف کې، یا مکتب کې، یا په پانتون کې، یا په کاري ساحه کې. خو بیا هم کله چې واده وکړه مشکلاتونه په ژوند کې پیدا کیږي. خو بیا په خاص شکل باندې د په افغاني ټولنه کې چې یو خود یې خو دغه ودونه د شناخت په اساس نه، بلکې د کورنۍ او د پلار امور له خوا تنظیمیږي او د ودونه صورت نیسي، او د بلې خونه نو کدی ده چې کله د واده صورت نیسي، اولا خپله د هلک او نجلۍ په مابینځ کې هم شناخت ضعیف وي، مینه، محبت یو له بل سره یو له بل نه ضعیف وي، اعتماد ضعیف وي، او باور یو پر بل باندې د هم هغه عوامل دي چې واقعا فامیلي ستونزې راوړي. خو د ما په نظر باندې دا ستونزې د هلک او نجلۍ نه، بلکې دا د کورنۍ له خونه ډېر کله دا ستونزې منشأ نیسي. په افغاني ټولنه کې خاصتاً په پښتنو کورنیو کې د ستونزې په ډېره پیمانه باندې لیدل کیږي. معمولا که یوه خبره په زغرده باندې وکم، ویل کیږي چې همیشه د پاره په افغاني ټولنه کې یو رواج او یو هم یو سنت موجود دی، یو مشکل موجود دی، چې والا ډېر کله دا د دې خپل منځي خشونت او عدم درک نه دی، بلکې دا د کورنیو مداخلې د ښځو په مقابل کې. معمولا خواښې په نامه باندې، معمولا د ورور، د خویندو مداخله او یو هم د کورنۍ د نورو غړو مداخله دی و نوی واده شوی انجلۍ او یو جوړې په ژوند کې دا طبیعي ده چې دا هر رقم قصه مامانست راځي او ډیر کله دا په ډیرو غټو شخړو جنجالونو باندې تمامیږي. کورنۍ یو د بل سره په جنجالونو حتی په دښمنیو سره تمامیږي.
اغلی وردګ وایي چې کورنۍ دې رواجونو ته د اولاد له ژوند څخه لومړیتوب نه ورکوي. دا د مور پلار مسؤلیت دی چې د لور په حال ځان خبر کړي او د هغې ملاتړ وکړي.
د رواجو په اساس باندې ډیر کله هغه ځان ته حق نه ورکوي او یا هم د خپلې لور د ژوند پوښتنه نه کوي، د هغوی په کړاوونو دردونو مشکلاتو کې ځان نه داخلوي، وایي چې بیا دا مداخله کیږي، دا کړکیچ او جنجالونه کورني جنجالونه نور هم زیاتیږي. خود ما په نظر باندې نه دا خبره په دې باندې ده چې څومره د انجلۍ مور او پلار او یا هم د هلک مور او پلار او کورنۍ څومره دوی د نوی واده شوی هلک او انجلۍ واقعي ژوند ته متوجه دي، دوی احساس مسؤلیت کوي، دوی غواړي چې د کامیابه رابطه ووسی او بالاخره د رابطه دي دوی په وخه کورنۍ باندې تبدیل شي، د اولادونو او مسیانو چیختن شي. نو د ما په نظر باندې بله او د لاسنیونه او د حمایت د دواړو خو ضرور دی. ډیر کله داسې کیږي چې په خسرګنۍ کې یا د خوښې له طرف نه یا د غیلې خویندو له طرف نه یا د لی د نور غړو ولو د انجلۍ د ادم دار کې د انجلۍ د نابلدی یا د انجلۍ د اجتماعي ژوند کورنی ژوند ته د ادم آمادگی یا ناتوانی په نتیجه کې ستونزې را منځته کی یا خپ خلای نشي کولای، خ دګ نشي کولای، خ ډوډۍ نشي پخولای، د کور سمبالتیا او ته درسته متوجه نیو، د اولادونو پرورش او دیغه روزنه ته متوجه نیو، یا نور ستونزې موجوده وي، خود ستونزې باید په خوشونت نه په جنجال نه په جنگ او جګړو نه، بلکې دا باید په انسانیت په نصيحت دا باید په پالنه په پرورش په یو دایمي روزنه باندې باید مغشي په یو ښه رویه په یو ښه شیوه په دایمي توجه باندې باید اصلاح شي. متقابل طرف هم باید دا درک ولري چې دا د غلور د په کورنۍ پورې ارتباط لري، د مور د پلار دی، دغه مور او پلار طبعا د خپل اولاد مسؤلیت لري، دغه په غم یا غم جنکیږي په خوده خوشاله کیږي، هغه آرزوی لري چې اولادونه لوري ښه ژوند ولري، خوشاله ووسی.
میرمن قمر نیازی چې کلونه کلونه د افغان میرمنو د حقونو مدافع و او د هغوی ژوند له نږدې څخه لیدلی وای چې دا خپل د داسې پیښې شاهد ده چې جلۍ د خسر په کور کې لستوندو سره په دې اندازه مخ و چې په مرګ تمام شوي، خو د پلار کورنۍ ورباندې خبر هم نه و. لاغلی قمر نیازی سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. نوموړی په پیل کې د هغو ستونزو علت وایي چې جلۍ د خسر په کور کې ورسره مخ کیږي.
لمړی باید دې ته وګورو چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، یو فرهنګي ټولنه ده، او بالخصوص داسې ایدیالوژي د خلکو سره ده. ښځه چې واده سوله د خسرګنۍ ده، چې مړه سوه بېرته د پلارګنۍ ده. نو دغه ایډیا سره سم چې کله چې یو جلۍ یو کور ته ودیږي، طبعا دغه رقم چې موږ چیرې مختلف دي، دغسې مو اذهان هم مختلف دي، دغسې مو روش د ژوند د طریقه هم مختلف ده. شاید په دغه کور کې چې دا لویه سوې ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول ښه و بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بل تغییر کوي، هر څه ورته نه وایي. په هغه کور کې بیا یو بل فرهنګ مختزي، یعنی چې که ازادي تراسو دلته نه د خبرو کولو ازادي ورکول سوی وي، خو الته پاغه کول کې د خبرو کولو ازادي بیا نه لري. نو فلهذا دغه د چخپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس د چې نابلدی د پدا کور کې، که هغه کور کې اې دې نه هر کلی وسی او دې ته د اختیار ورکول سي چې څنګه د خپل په تیر فامیل کې، یعنی د پلار په کور کې، و هر اغه رقم یو فضا ورته که اغه ډول سلپسله نشي کېدلی، ادي اقل 50% 30% 40% اغه سی یو فضا ورته آماده سي، نو دا جلی د دې کور سره آهسته آهسته سازش کوي، ستونزه نه پیدا کوي. ولو چې بیا بالکل مخالف وي د هغه کور خپل د پلار د کور په تناسب باندې، نو بیا دلته د ستونزو اساس د دغه ځای نه شروع کیږي، ځکه چې دا هغه شی غواړي، هغه ماحول غواړي چې پکې لوی شوی ده. دلته په دې ماحول کې بیا ټول برعکس د هغه ماحول وي. نو طبعا د فکرونو تفاوت، د خبرو کولو تفاوت، د رواجونو تفاوت، دا ټول د دې سبب ګرځي چې دا جلی ستونزه سره مخ کیږي او یو ډول زړه کې بغض پاتې کیږي، د هغه خلکو د دې په مقابل کې کینه پیدا کیږي، هغه چې د دوی په منځ کې کوم متقابل احترام هم وي هغه هم د منځ ځي، کوم مینه او محبت چې د دوی ترمنځ ځي مخکې تر واده هغه هم له منځ ځي، ځکه چې دلته بیا نو اشتباهات ترسره کیږي. کله چې اشتباهات ترسره سو، د اشتباهاتو څخه غلطي کیږي او د غلطي څخه خوابدیا منځ راځي. خوابدیا خو بل هغه سبب د جنجال ده او د ستونزې ده او د مشکلاتو ده.
درته وایي چې یو انجلۍ د خسر په کور کې لګاڼو مشکلات سره مخي او بیا دی وایلم څوک ونه لري، یعنی کله د پلار کور ته ورځي ورته وایي چې ته باید گذشت وکړې، ته باید گزاره وکړې.
کله چې یو جلی یو کور ته ودیږي او هلته د دغه ستونزو سره مخي، ځکه چې نابلدي د پاغه کور کې، هغه هغه ژوند غواړي چې دا پکې لوی شوی ده او دلته هغه ژوند هیڅ امکان نه لري چې دلته هغه ژوند ځان ته مهیا کړي او دلته داسې یو فرصت ورته اصلا نشته. نو تمن انسان فطرتاً هم چې څه شی په طبیعت کې نه، نو د ځان څخه مخالفت شي. کله چې مخالفت خود له ستونزې منځ ته اسولې، مشکلات منځ ته راغله په کورنۍ کې، نو دا کوشش کوي چې یو تکیهګاهی تر څو چې خپل زړه تش کړي او دا غزه څخه یو سپورت ترلاسه کړي، یو ملاتړ ترلاسه کړي، یو حمایت ترلاسه کړي. نو راځي د پلار کور ته. د پلار کور ته چې کله شکایت کوي، مورې ورته وایي چې زویا گزاره وکړه، خیر ده، فرق نه کوي، اول شپې دې مام دغه خواري تیرې کړې دي، وخسرګنې کور کې دا مشکلاتونه ستا او دا ده. چې خور ته وایي، خورې ورته وایي چې ودرې چې مور مې درته وویل چې گزاره وکړه، نو همدغسې حالت ده، څه وکړو؟ دغه به دې په تقدیر کې و، دغه دې په نصیب کې و. دغه شیان نور هم دا جلۍ زه خپل دفاع وکړم، ځکه چې زه دفاع کار نه لرم. نو کله چې دا زه خپل حمایت د پلار د کور د خوا نه ترلاسه کوي، دلته لا هم تر فشار لاندې راځي، بیا هلته نور هم د بغاوت کولو پلان ورسره پیدا کیږي چې زه باید خپل دفاع وکړم، زه باید خپل ځان څخه حمایت وکړم، زخم لا تر نه لرم، نو باید زخپل قوی اوسېږم چې تر څو زخپل خپل دفاع وکم. په هغه دفاع خودي کې نور هم دا تر دې چې سمه کې نور هم خرابې خپل ژوند، ځکه چې هلته بیا نور مخالفتونه پیدا کیږي او کله چې دا د ځان دفاع کوي، هغه خسرګنې نور هم بدې ګڼي، هغه ته دا خنختاري چې موږ خپل د ځان څخه دفاع وکي او فکر کوي چې دا د بل خوا څخه حمایت شوی ده او د بل خوا څخه سپورت شوی ده، یعنی د پلار د کور د خوا څخه کوم استاد هلته لري، هغه ورته هر ورته خي چې لاس داسې دغه وکړه، داسې بغاوت وکړه، هغوی بیا بل ډول اخیسته کوي. دلته د چې ستونزې او مشکلات سره ډېرېږي په کورنۍ کې.
کورنۍ ولې نه غواړي چې له خپلې لور نه ملاتړ وکړي؟ او دوی ته ډېر مهم د خلکو خبرې ښکارېږي چې کله تا نه ملاتړ وکړو خلک به بیا وایي چې د لور په ژوند کې مداخله کوي، یا دا ده کله تا ملاتړ وکړو خلک به وایي چې لور ګزارې ته نه پرېږدي. ولې د خلکو خبرې دوی ته ډېرې زیاتې مهمې ښکاري؟ نظر د لور ژوند ته
دقیقا ډوډۍ ځان ته خرو، خبرې د خلکو تیرو، دا زموږ فرهنګ ګرځېدلی ده بیخي، او فرهنګ مو د اول نه هم همدغسې راته پاتې و، د پلرونو نیکونو څخه همداسې میراث راته پاتې ده چې خدای دې وکړي دا فرهنګ ټغر ټول سي. کله چې ښه پوه سي په دې باندې، دقیق معلومات ولري چې لور مې هلته مشکلات لري، یو دوه وارې درې وارې لور یې شکایت کړي، یو څه دوی خپل په سترګو لیدلي، وایي شنیدن کوي، بواتمانان دي دیدن ځي، یو ځلې ګوري کور یې ژوند دی، مور یې استې، پلار یې فرض مثال ته ورسه وګوره، ته خو تجربه لري، ته تحلیل که چې رښتیا ده جلۍ ستونزه لري که نه لري، که هغه راسي چې ورته وایي چې ولاه رښتیا چې هم ستونزې سره مخ ده، هغه خلکو سره بد چلند کوي، او دا ملامت نه ده. په دې نه وایم چې اولاد مې ده، خو ومې کتله حالات او کور ژوند مې وکتله، چا نه مې پوښتنه وکړه په خسرګنۍ کې بعضې موضوعاتو کې، سر مې خلاص و په بعض شیانو باندې، دا جلۍ غلط نه وایي. نو دلته بیا پلار وایي خو مونږ ته خو نه ښایي چې مونږ مداخله وکړو د دوی په ژوند کې، دوی به خفه سي که مونږ مداخله وکړو. او هغه مور یې بیا ورسره تایید کړي چې هو همدغسې ما په یو خبره باندې بحث وکړله، هغوی ته خوندوره ښکاره نه سوله، نو تر دې چې ښه سي ژوند دې نور به هم خراب سي. دا ستونزه بیا د فامیل سره یې که مونږ مداخله وکړو تر دې چې سم کو خراب بشي، او خسرګنۍ فامیل بیا داسې فکر کوي چې زه څوک بس خسګر نه لري، څوک یې پوښتنه کول والا نسته، نو څه چې موږ غواړو مغه قربان کو بل اخر نه سبا تابع دار کیږي هر څه چې موږ وایو هر څه قوانين موږ د کور ده هر څه مقررات موږ د کور ده مجبور ده چې اطاعت وکي کشمکش کې چې د خلکو پروا وکړه د ټولنې پروا وکړه د رواجونو پروا وکړه خپل د اولاد پروا مکوه ډیر ځایو کې داسې شوی دی چې اولاد یا غجلې د لاس تللی ده په یو نابلدو امراض باندې اخته شوی ده رواني تکلیفونه پیدا کړي دي عصبي توازن یې د لاسه ورکړی چې د دغه شیانو سبب ګرځي بیا هغه وخت کې مور پلار فریاد کوي چې او کشکې مو غم ورته خوړلی وای کشکې مو خبرې کړی وای کشکې مو د خلکو خبرو ته غوږ نه وای نیولی کشکې مو د خپل د لور دفاع کړی وای چې بیا هغه کشکې بیا هېڅ ګټه نه لري هغه وخت کې هغه جلې نقطې ته رسېدلې ده چې بېرته راګرځېدلې او هدي حالت ته بیا ناممکنه شوې ده
دا رقم کورنۍ چې د خلکو لور سره بد چلند کوي بیا تر ټولو زیاته تمه یې دی چې د دوی لور دې په نورو کورو کې آسوده وي دا یو ډول خودخواهی ده یو ډول لزده کړې لري پاتې کېدل دي یو ډول سادګي ده دا څه ده
جر ته راسو هغه اساس ته راسو ناپوهي هغه مهمه وجه ده خپل لور چې پیغله یې په کور کې هغه ته وایي چې ته فقط یو غاړه یا پټو چې خپل جیزونه جوړوي په هغه باندې به اخته یې ورندر د چوپړ ویي دا د کار وکړي او خپل لور چې بیا واده سي هم بیا دا تشویش ورسره ده چې ما خپل لور د ګلاب په اوبو لوی کړې ده باید هغه خلک ورته ډېر نوازش ورته ورکړي کورنۍ ګوري هلک ګوري ډېر توجه کوي خو دغه چې دا خپل لور ګڼي انګور د بل لور ګڼي دغه خلک پوه نه لري
بله اغلی نیازی په آخر کې هغو کورنیو ته د تاسې یو مشوره ولرو چې دوی خپله لور ودوي نورې په خدای سپاري هغه که خوشحاله یو خو په هر حال ستونزه نسته که چیرې اوله مشکلات د خسر په کور کې د نجلۍ لري او د ستونزې د حل کېدو خو څه کوي د ویلو څوک نه لري چې او څوک کینې او خپل مشکلات ورته وایي سره لیس د پلار کور به فاصله د خدای د خلکو نه ډک وي مشوره هم دغه سي کورنۍ ته څه ده
دا چې خلک څه وایي او رواجونه څنګه دي او د لور خسرګنۍ به مو څه وایي په دې سکه تاسو مسؤلیت یې خپل مسؤلیت تر سره کړئ د خلکو خبرو ته مزي خپل د اولاد مسؤلیت واخلي خپل د اولاد خبرګیرو اوسېږي تاسو په دې سکه هم به خدای ته ګناګار یاستي او هم به بنده ته ګناګار پاتې شئ افسوس کول ګټنل لري ز خپل د دې ډېر ژوندې مثال لر ماز مون خپل په فامیلانو کې زمون خپل په دوستانو کې یو ډېر خایسته جلې واده شولې جلې مړس ولا دغه سي مشکلات څخه چې هغه خپل په کور کې درلودله په شروع کې هغه نه ویله کله چې زه خبر سولم ما مای مور پلار خبر کړم مور پلار داسې وخت خبر سو چې جلې په زولې کې راوستل خپل کور زه دغه سي قرباني شاید پات سوېم په زرګونو داسې قربانيان مون ورکړې دي دا یو نه ده چې دا یو ژوندې مثال زه درپم چې دایم خپل فامیلانو کې او ما خپل د سترګو لید کاتو نو مخکې تر دې چې خپل اولادونه قربان کو باید خپل د اولادونو د ژوند په حصہ کې چې موږ مسولیت لرو هغه مسولیت تر سره کو چې نه خدای ته سبا شرمنده لرسو نه د خپل اولاد مو سبا د منګیروي اول کوشش وکي چې کوم ځای کې کوم فامیل کې خپل لرو ودوي هغه ډیر ښه تحلیل کوي خې و پیژنې په هرې خواي وسنجوي ورته بیا خپل د اولاد ژوند ورته وسپاري او همیشه خبرګیر اوسېږي او اټ وخت د خلک بتوي دغه خبره ته ارزښ مو ورکوي دا فکر په ځان سره وکړي چې اولاد می کوم حقونه په ما باندې لري او هغه حقونه یې څنګه ورته ادا کړم
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
مننه ستاسو څخه هم خورست
تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 1 4 6 1 دا باندې نه خبرونه تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام ورځ مو په خیر درسی ساعت مو هر کلی کوم نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون درس خپور شي یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خبریگی اوس هم د اوم ټولګي کیمیا مضمون. په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ. نن به ښوونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تم شي او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي. په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي نو دې چوکاټ ته دوراني جدول ویل کیږي. د هم تاسو او د هم د ښوونکي تشریح.
اټوم چې څه وایي، د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې څه وایي، د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنی ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسي کولی، هغه ته چې شي وایي اټوم وایي. د اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینې اټومونه سره یو ځای سي هغه ته به چې شي وایي عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وایي چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نه سپ کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې به وکړو، ځای به ښایسته کړو، خونه به جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته مو پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته اقسام د ښکاره کول سي، په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربون دی، دا ټول تر کوم ځای پورې یو سل اتلس، دا یو سل اتلس دانې دي. دا ټول یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وکړه د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربون دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیز دی، مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یو ځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنی ترین ذره به چی بلل کیږي؟ مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنی ترین ذره د مادې تر ټولو کوچنی ترین ذره اټوم و، د مرکب کوچنی ترین ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنی ذره د بورې مالیکول دی، د مالګې یوه کوچنی دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنی دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی، د مرکب یوه کوچنی برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د اووم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د ښوونکي سپارښتنه دا وه چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه په راتلونکو درسونو کې بیا د عناصر له موږ سره د کیمیا د راتلونکي درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خپرونه د یک شنبه له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خپرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
خپرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي ساعت دی. دا اتم نمبر په دوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه، دا د نن ښوونکی راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصر طبیعي او څو عنصر مصنوعي دي. طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي او په دوراني جدول کې په کومو ځایونو کې ځای پر ځای دي؟ ښوونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول. دوراني جدول ټول ټال 113 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویشت عناصر یې مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکي خاصیتونو لرونکي پر درې ډوله دي. عناصر یو یې فلزات دي، یو یې شبه فلزات دي چې شبه معنا مشابهت یا ورتوالی، شبه فلز فلزاتو ته ورتوالی لري، او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. راځو د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ فرق وایي چې د فلزونو چیز دي، غیر فلزونو چیز دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. هر هغه شی که فلز وو د دې معنی چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی سي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه، دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر، که چیرې موږ برق ته ور نږدې کړو موږ برق نیولی سي. او یا تاسو به لیدلي کپکیر مو یو وخت په دیګ کې ایښی او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کپکیر. یو ګړی بعد که چیرې تاسو لاس ور وړي هغه ګرم شوی. نو د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. د سټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. مانا چې کله چکوش ورته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې مانا د لین یا سیم غوندې جوړ کې د دې قابلیت لري. اوس اینداره ده د سټک خوړلو قابلیت نه لري، که چیرې چکوش ورته کش کې ماتیږي. خو کفکیر، وسپنه او دا نور ته که چیرې چکوش کش کې هغه نه ماتیږي. فلزونه ځلا لرونکي دي. د کشولو فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري. د لوړ کثافت لرونکي دي. تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکې لري. مانا ډیر په خواري اوس وسپنه د ډیر په خواري ویلې کیږي. او ایشېدل خو بیخي لیر خبره ده. د اوسپنې ده، د المونیمو ده، د نیکل ده، د ټول فلزات چې دي ویلې کیږي په ډیر لوړ حرارت کې. او ایشول یې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کیږي. ټول فلزونه جامد دي پرته له پارې یا ایچ جی یا مرکوري چې موږ ورته وایو، او یا سیما چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت. ایچ جی یا مرکوري په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه که چیرې تاسو لیدلې کښته پورته کیږي د حرارت درجې په معلومیږي، هغه ایچ جی یا پارې یا سیما دي. نو ټول فلزونه جامد دي، فقط او فقط دغه سیما په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي. نور وسپنه، سپین زر، سره زر، دا ټوله فلزونه جامد دي. غیر فلزونه بیا څه ډول دي؟ د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډیر ضعیف دي، یعنی دومره ضعیف دي چې هغه موږ ګرسره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه. د سټک خوړلو په وخت یا ماتیږي او یا هم تیتیږي. تیتیږي معنی تیتو پره کیږي او خرابیږي، ټوټې ټوټې کیږي. غیر فلزونه زلا نه لري، غیر فلزونه زلا نه لري، د کشول او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري. داسې نو تاسو کتلی شئ، مثال رسۍ ده کې ډېر راکش کې شکېږي، تناب دی، برق نشي تېرولی او څټک ورته ورکول هیڅ فایده نه کوي، سکاره دي همدا ډول او داسې نور. د ټیټ کثافت لرونکي دي، کثافت یې ډېر لږ دي. د ډیرو غیر فلزونو ایشېدو ویل کېدو ټیکي ټیټ دي، د اکثره غیر فلزات چې دي د ویل کېدو ایشېدلو ټیکي یې کم دي. کاربون، سلفر، فاسفورس، آیډین په جامد حالت کې دي، برومین په مایع حالت کې دي، هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، کلورین او فلورین په عادي شرایط کې په ګاز حالت کې دي. حالتونه فرق لري. د دوی ټول فلزونه جامد و، یوازې ایچ جی په مایع حالت کې و. او دلته نامعلومه حالتو کې دي، ځینې په جامد کې دي، ځینې په مایع کې دي او ځینې په ګاز کې دي. بیا راځو ګروپونو ته. په دوراني جدول کې ګروپونه چې شته وایي، عمودي قطارونو ته ګروپونه وایي. عمودي قطار دغه، عمودي قطارونه دغه دغه دغه، دا ټوله چې دا د لوړې خوا څخه لانجې ته راځي، دا عمودي قطارونه وي، دا ټولو ته ګروپونه وایي. اته دانې اے ګروپونه لرو چې هغه اصلي ګروپونه دي، او لس دانې بی ګروپونه چې هغه فرعي ګروپونه ورته وایي. دا موږ په دوراني جدول کې لرو. ګوري، دا یو اے، دوه اے، درې اے، څلور اے، پنځه اے، شپږ اے، اووه اے او اته اے. دا هغه اصلي ګروپونه دي. او بل دا بیا لس دانې دي بی ګروپونه، یو بی، دوه بی، درې بی، څلور بی، پنځه بی، شپږ بی، اووه بی، اته بی. نو دا ټوله اصلا لس دانې دي، خو اته بی بیا په ځان کې اته بی لري، نه بی لري، لس بی لري. دا چې ولې دوی دا رقم دي، ولې دا فرعي او اصلي دي، دا په راتلونکو سیمپو کې تاسو ته ویل کېږي. اوس چې شي زده کوو، په دوراني جدول کې اته دانې اے ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه دي. بیا پسې راځو پیریډ یا افقي قطارونو ته. بیا پیریډ وایي که په افقي ډول بیا ورته وګورو، بیا افقي قطارونو ته چې شي وایي پیریډ وایي. اووه دانې پیریډونه په جدول کې شته. اووه دانې دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. اول پیریډ دوه عناصره، دوهم پیریډ اته عناصره. اول پیریډ څو عناصره لري؟ دوه عناصره. دوهم پیریډ څو دي؟ اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. دریم پیریډ بیا هم اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. څلورم پیریډ اتلس دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دوولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس. او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري، شپږم پیریډ دوه دېرش لري، اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري. دا ټوله که تاسو سره جمع کړئ، مجموعه یې باید سوره ووځي یو سلو اتلس.
درنو زده کوونکو، خونکی د کیمیا د درس په دوام موږ ته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل، او د فلز او غیر فلز ترمنځ د توپیر په برخه کې وویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري، خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکی عنصر دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم زو او په ګډه د 9 ټولګي کیمیا درس غوښدو. تیر درسي ساعت کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ، او هلته مو ولوستل چې په کال 1988 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو. هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي. نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي، بلکې د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شوه چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي.
لکه څنګه د عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن، هایدروجن او دغه د مشتقات څخه جوړ شوی دی. د عضوي مرکبات منابع وایي چې پخوا داسې عقیده وه چې ټول عضوي مرکبات د حیواناتو، نباتاتو څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي. ځینې نور مستقیم مواد هغوی څخه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منځته راغلي دي. اول یې د نباتاتو او حیواناتو څخه دغې لاسته راوړل وایي. اکثر عضوي مرکبات د حیواناتو، نباتاتو څخه وصل شوي دي چې یو څو مثالونه دلته یادوو، لکه کندونه چې یعنې سلولوز نشایسته او بوره، پروټینونه لکه وریشیم، وړي پیزن خوراکي پروتینونه، شحمیات او تیل لکه کاټن سیټ اویل، سویا بینز اویل او همدارنګه الکالوئید چې دي کانین دي، همدارنګه ځینې مورفینونه، هورمونونه، انزایمونه، پرفیومز، فلیورز، ایوریسن او داسې نور شامل دي. پکشه دوم طبیعي ګاز او پیټرولیم څخه اوس کې طبیعي ګاز او پیټرول د عضوي مرکباتو منبع دي. د دې تسوزل لپاره په کاري شمدارنګه په زرهاو نور مصنوعي مواد، هغوی څخه لکه پلاستیک، نیلونیا، لیاخ، مصنوعي ربر او داسې نور مواد ځینې جوړیږي. درېیم د ډبرو سکاره دا هم د عضوي مرکباتو غوره منبع ده چې په 200 په حدود کې مختلف عضوي مرکب ځینې جلا شوي دي. څلورم فرمنټیشن یا تخمر دی چې د مایکرو ارګانیزمونو د عامل په نتیجه کې تخمر صورت مومي چې د هغوی د عامل په نتیجه کې مهم عضوي مواد لکه الکولونه، اسیدونه، انټي بیوټیکونه او ویټامینونه جوړیږي. پنځم په مصنوعي توګه د دې جوړېدل دي یا سنتیسس دي، کوم ساده عضوي مرکبات چې د پټرول او د بورس کار څخه لاسته راځي، د هغوی په مصنوعي ډول نوي عضوي مواد په سنتیتیک ډول جوړیږي. په دې طریقه کې سره شایي ډېر عضوي مغلق مرکبات نظر هاو چې په طبیعي ډول جوړیږي په لاس راسه، لکه مختلف قسمونه، رنگونه، الیاف، مصنوعي ربر، پلاستیک، دواګانې، ویټامینونه، چې په ډېره حالاتو کې مصنوعي مرکبات تر طبیعي مرکباتو بهتر وي. د مثال په توګه هغه رنگونه چې په مصنوعي ډول جوړي نظر وهه او رنگونه چې په طبیعي ډول جوړي شي ښه کیفیت لري. عضوي مرکبات جلا کېدل دي. عضوي مرکبات چې په طبیعي توګه په لاس راځي په عمومي ډول سره خالص وي او په ځینو حالاتو کې د نورو مرکبات سره مکس کېږي او چې دا په کیمیاوي دوران سره یو ځای کېږي او یا دا چې نوي جوړېږي. د دې لپاره چې د هغې خواص مطالعه کړو باید له یو بل یې جلا کړو. هغه ځل کې دلته په کار ویل کېږي د عضوي مرکبات په طبیعت پورې اړه لري. همدارنګه د هغه مواد په مقدار پورې ورسره ګډوي. هغه عملیه چې د هغوی د مرکبات د جلا کېدو لپاره استعمالېږي په لاندې ډول دي. دا عملیه عبارت دي له لایزیشن یعنی کریسټل کول، سبلیمیشن تصفیه کول، ډیسټیلیشن تقطیر کول، فراکشنل ډیسټیلیشن یعنی تعاملاتي تقطیر، همدارنګه ډیسټیلیشن اندر ریډیوس پریشر د فشار د تقطیر په وسیله تقطیر دی، همدارنګه سټیم ډیسټیلیشن د بخار په وسیله تقطیر دی، اکستراکشن ویز سلوین د محلول سره یو ځای راایستل، همدارنګه کروماتوګرافي د رنګامیزي عملیه ده. د عضوي مرکباتو ترکیب وایي چې د عضوي مرکباتو کوم شیان څخه ترکیب شوي دي، د کوم عناصر څخه ترکیب شوي دي. مخکې له دې چې عضوي مرکبات څخه په تفصیل سره یادونه وکړو، لازم د هغوی عناصر چې د هغوی د عضوي مرکبات په ترکیب کې شته والی لري وپېژنو. اکثر دا مرکبات د لاندې عناصرو څخه یو یا دوه په خپل ترکیب کې لري چې هغه عبارت د کاربن، اکسیجن، هایدروجن او پر علاوه له دې څخه امکان لري نایتروجن، هایدروجنونه، سلفر، فاسفورس هم ولري او نور فلزي ایونونه هم نسبتا لیدل کېږي. کاربن همیشه په عضوي مرکبات کې شتون لري، اکسیجن شتون هم په عضوي مرکبات نږدې همیشه تدي، هایدروجن عموما موجود وي، نایتروجن، هلوجنونه او سلفرش عموما موجود وي، یعنی لږ عمومیت لري. فاسفورس او فلزي ایونونه نسبتا موجود وي. د دې لپاره چې وکړه چې آیا یو مرکب عضوي وي او کنه، د ځینو مرکباتو استثناء سره لکه د کاربن تیترا کلوراید نور غوندې عضوي مرکبات کاربن لرونکي دي، همدارنګه عضوي مرکبات هایدروجن لرونکي دي. هغه لیدل کېږي چې دا عضوي مرکبات په خپل ترکیب کې همیشه کاربن او هایدروجن او د دې د مشتقات څخه ترکیب شوي وي.
مننه چې درسي ساعت ته غوږیست. خونکي ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبیعي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعته اوسنی درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.